Radio.
Radio Azadi. نن د شنبه ده دوریا حمل درويشتمه د اپریل 12مه سهار په خیر په دې نیم ساته خبری مجله کې تر باسنو او سلام مشورو ورسته بل اخر د ترکیه د غونډې لپاره د واحد طرح مسوده د ملي مصالحې عالی شورا ته وسپارل شو.
د اوربان تامین د جګړې توقف د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د پانتون استاد علي احمد جلالي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو فرصت ګڼي. د غزنی اوسیدونکو هم د استنبول لغونډې خپلې غوښتنې لري.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول به د اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې امریکا او روسیې ته په اوکراین کې د پرونکو اقداماتو نه کولو خبرداری ورکړ. د ژوند رنګونه هم خپرو.
موږ دوی چې خدای دې نه بهتره نه راولي او په دې شکر باسو. خدای دې خلک کې د ژوند د خدای کې اتفاق د خدای راولي، اتحاد د خدای راولي.
دا او نورو مطالبو ته تر خبرونو وروسته ورګرځو. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند ته غاړه کېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمیر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د 15 نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربند ته غاړه کېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او وی ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یو تنظیمونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سوله ییز ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیل منګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسی جرګې غړي رمضان بشر دوست د آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات امنیه قومندانی وایان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو تو ویل چې تیر ماشم درې پولیس د هرات په یو لسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په 14 کې وژل شول. بلخو پرون ماپښین موټر سایکل سپرو وسلوولو د ترغونډي په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلې. د هرات ولی عبدالواحد قتالی دا پیشه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلوال بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې هم تیر ماښام یوې 14 یو کس وژلې او څلور نور ټپیان کړي دي. 14 د ترینکوټ شار اړوند سیمه کې د ملکیانو پر یو فیلډر ډوله موټر سوي ده. د اورزګان ولی نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لنډ لومړني معلومات شریک کړي.
په نچین ساحې وخواته په دغه ساحه کې بین انفجار کړل دي. دا چې سپکې وو او یا هم پټ شوي دي دقیق معلومات چې تر اوسه پرې نه. په دوو کسانو کې یو قومي مشر چې دا د شاه محمد زوی دي د سرچخلو سیمې دي، یو همدا یو بل د نچین د سیمې اوسیدونکی وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوي دي او یو زخمي دي.
چا په اورزګان کې د دې 14 مسؤلیت نه دی منلی. د آزاد و رزمی لوب و دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژن تیر شپه په مسکو کې خپل روسی سیالان مات کړل. د دوی لوبې د AMC فایت نایت سازمان لخوا تر سره شوې. عبدالسمی فیضی په 70 کیلو وزن کې خپل روسی سیال سرګی دنیسوف په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل
قدرمنو هیوادوالو خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی نژاد صاحب هم به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره. یک فایتر از قوم پشتون و یک فایتر از قوم تاجک امروز نمایندگی از 36 میلیون افغانستان کردیم.
واحد نجن هم چې په 15 اویا کیلوګرام وزن کې لوبیده خپل روسای سیال پاول اریدیشیف په درې راوندونو کې د نمرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسیې د آزاد رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلې دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسیدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشتې راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د بریتانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراق ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز ان هو وی پانی په حواله په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2,011,141 کسانو اوښتی چې له ډلې یې 48,490 کسان مړي دي. بلخو په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یو ورځ 114 کسان مړ کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر ادارې چارواکو یک شنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بے ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1,40,144 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړ شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې للارې نوې اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای شي چې 90% رای ورکوونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 15% څوکۍ کمې کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل کې باسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. هرات کې باسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان هم شته. د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اټکل شوې ده.
د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. دغه شوراوی په طرحه کې اوربند انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمي برخې جوړوي. د سولې دا طرحه د هغو شپوردیشو طرحونه چوړ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غوړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې شوی. صفی الله ستنګزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لږونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یو طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یکشنبه په خپل ټوټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوی او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یاد کړي.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین د جګړې توقف دی، اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی، نړیوال اړیکې دي، د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی لیوي واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیې د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده وروستی، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14مه چې را روانه جمعه کیږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحدو ایالتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیې د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً
خغلی خلیلزاد راغلی بو او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالاً همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډا یې لموږ سره بحث کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. څه معنی؟ آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضي او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟
ښاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅکله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشي کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچي او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیې لخوا د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملړ سپارل شوی څو د ترکیې له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یوه انتقالي یا لیږدیز حکومت جوړېدل چې بل سوله ییز ټول ګډونه حکومت ته زمینه برابره کړي، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغې طرحې مهم ټکي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي راډیو د دې پوښتنو په ځواب کې چې آیا طالبان د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، ځواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
ومردل چې د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې ده. په اصل کې چې د ترکیې غونډې ته چمتووالی روان دی، په افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره د سولې لپاره نوې هیلې ټوکېدلې دي. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ته د ګډو اصولو یو لیست ورکړی ترڅو د ترکیې تر غونډې مخکې پر ځینو مهمو برخو سره توافق وکړي. سلطان محمد سرور په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د ترکیې غونډه به بریالۍ سي؟
البته دا یو فرصت دی، یو ښه فرصت دی، او چې ملک ته راغلی دی ستونزې بېخي ډېرې دي. د دواړو خواوو تېرو کلونو د جنګ په نتیجه کې مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي، موقفونه سره لرې دي، اما په عین زمان کې دا یو ښه فرصت دی. هیله ده چې دا فرصت له لاسه ور نه کړی شي. په تېرو وختو کې ښه فرصتونه له لاسه ولاړل او چې په هغه وخت کې د سولې راتلو دپاره شرایط لا اسانتره وو. اوس دا فرصت وروستی فرصت دی. که دا هم له لاسه ولاړ شي بیا نو نه یوال دې ته ذکر کوي چې په نظامي شکل سره د دواړو خواوو سره کومک وکړي او نه د جنګ ختمولو لپاره پوځي لارې کومه هیله موجوده.
جلالي صاحب، د دغه کانفرانس یا غونډې لپاره بیلابیلې طرحې وړاندې شوي دي. د افغانستان د حکومت لخوا په طرحه کې په اوربند باندې ټینګار ده او د انتقالي دورې لپاره د زمینې په برابرولو او همداراز د قانون د تعدیل او ساتلو. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د کانفرنس ګډونوال به دغو اهداف ته سره ورسیږي، حداقل لږ تر لږه اوربند ته؟
د مذاکرات د انټي د پارکیږي چې د دواړو خواوو هغه موقفونه چې سره نږدې کړی شي، دواړو خواوو انصاف وکړي. په شروع کې په دې کې شک نشته چې دواړو خواوو کې فاصله ډېره ده. ځینې اساسي اصول دي چې اوس د بلمی ټولنې دواړو خواوو ته ورکړي دي چې په هغو اصولو باندې خبرې وکړي، او په دغه اصولو کې څنګه دواړو خواوو د دې اصولو د تطبیق لپاره چې غواړي څنګه غواړي هغه د مذاکرات په نتیجه کې رامنځته کیږي. فاصلې باید کمې شي. د دواړو خواوو په یوه زمان کې اختلافونه لري. د دوه اختلافونو د لرې کولو لپاره د یو بنځلي لارې پیدا کولو لپاره باید کوشش وشي. په دې برخه کې البته هغه هیوادونه چې دواړو خواوو سره مرستې کوي یا د افغانستان د سولې د راتلو لپاره ژمن دي، هغوی رول هم ډېر مهم دی. د سیمې هیوادونه، د ملګرو ملتونو هیوادونه، د لویو قدرتونو په زمان کې همکاري.
جلالي صاحب، ترکیه د دغې غونډې کوربه ده، تاسو د انقره رول څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا وبه کولای شئ چې د دواړو خواوو نظریات سره نږدې کړي او مهم رول ولوبوي که څنګه؟
ترکیه خو یو کوربه ده د مذاکرات لپاره، او د کوربه البته نقش داده شي دواړو خواوو سره یو ځای کې، یو دواړو خواوو ته تراولي شي مذاکرې او مخامخ خبرې سره وکړي. اما ترکیه په یوه زمان کې د افغانستان سره ډېر تاریخي روابط لري. سلو کلو رئیس د دوه هیوادو ترمنځ ډېر خاص روابط موجود دي. په یوه زمان کې ترکیه هغه هیواد دی چې د 2018 نه د افغانستان ته د سولې د راتلو لپاره د استانبول پروسه شروع کړله، یا د قلب آسیا په نامه چې یادېږي. او هغه هر کال دغه پروسې کلنی جلسې کې په مختلفو هیوادونو کې چې غړي د دې پروسې دي، له دې سره د یو نقشې فعال لرلی دی د سولې د راتلو لپاره. پایم زمان کې پوجي لازم ترکیه د تشلو کلو کې په افغانستان کې یو بارز پوجي حضور لري په افغانستان کې. او پایم زمان کې د افغانستان د اردو سره ترکیه له ډیر وخت یو تاریخي ارتباطات لري.
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد او د افغانستان د کورنوي چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې د ترکیه د غونډې پر موضوع خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به اسد الله الدین راتو وی چې د نړۍ په دینو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
واشنگتن پوسټ رسپانه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې ویلي، روانه میاشت په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حمله زیاتې کړي. د لیکوال په باور دا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحه کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او کنه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې ترمنځ د موافقه د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې وه، چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یو مقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کانفرانسونو له ډیپلوماټانو سره په کتنه او په ورستوي کې د کمال خان بند پرانیست پر مهال خپل پخوانی خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې ورسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډېره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یوه برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا اومده وړاندیز د موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورسپانې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنۍ حکومت قدرت شریک وي. د دغه وړاندیز د مسودې لمخې دغه سیاسي اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واک لري شي. هغه څه چې ولسمشر غنی په وار وار مخالفت کړی او ویلي دي چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستي ته سپاري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې اړوند په هیڅ ستر هکې باید له عجلې څخه کار وانه خیستل سي. ولسمشر غنی ویلي چې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خپل واک موده را کمولو ته حاضر دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوهدامن شورا یوې ولسی ناستې ته په ویډیوي پیغام کې وویل، حکومت له جګړې څخه سولې ته د تګ لپاره خپل روښانه طرحه لري او د سولې اړوند طرحو کې باید بیړه ونه شي. هغه وایي افغانان د دې ظرفیت لري چې د سولې لپاره خپلې طرحې جوړې کړي.
طرح ما برای عبور از حالت جنگ تر
زموږ طرحه له جګړې څخه د یوې تلپاتې سولې په لور تک ته روښانه ده. هر هغه طرحه چیل بیرون څخه مطرح کیږي، موږ خپل دنه دومره ظرفیت لرو چې هر اړخیز تر هی وړاندې کړو. اصول از موږ طالبانو د نړیوال ټولنې ترمنځ خبرو مهم اخته پرته لدی چې په دوامدار او غټور توګه موږ وی پایله ته ونه رسیږو، څوک دې ورختای نه کوي.
بحث دوامدار و مفید که سر اصول اساسی به نتیجه برسیم کس ورختای نکنه.
افغان جمهور رئیس همدار از وای حکومت د سولې دروستو لپاره خپل اراده او خنیت خودلای نوموړی په ټینګار سره وای حاضر د دیوی تلپاتې او هر اړخیز سولې لپاره د خپل د واک موده کم کړی. جمهور رئیس وای انتخابات د راتلونکو حکومت د واکدارانو په ټاکل کېدو کې یو اساسي شرط دی او همدغه ټاکنې بیا هغه حکومت ته مشروعیت ورکولی شي. ښاغلی غنی دا خبر یو ځل بیا تکرار کړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې بې ځلی د واک ترلاسه کولو لپاره نه کاندیدیږي. د افغانستان جمهور رئیس وای په تیرو 20 کلونو کې د سولې لپاره تر بل هر وخت څخه زیات دننه په هیواد کې د سولې اړوند ملي اجماع رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح بیا دې غونډې ته وویل طالبان باید روان افغان وژنه ودروي. هغه وویل که بیا ځلې د ښه نیت معلومولو لپاره د نور طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کیږي دا د منلو وړ نه ده. زه له تاسو سره په یو برخه کې ژمنه کوم او ژمنه هم د دې لپاره کوم چې ستاسو اولادونه د دې وطن په ګډ ګډ کې د دې خاورې د ساتنې لپاره پوځي جامې په ځان کړي. موږ بیا هغه اشتباه نه تکرارو. موږ د طالبانو د بیا معلومولو لپاره هیڅکله هم بندیان د ښه نیت په هدف نه خوشي کوو. خو خیال سره هیڅکله هم له یوې سوړي څخه دوه ځلې خپل ځان د مار چې چلو ته نه ورکوي. خاغلی صالح ویلو طالبانو سره باید د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات دوام ولري او هیڅکله هم جمهوریت ماته نه ده خوړلی. طالبانو لا تر اوسه د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې دننه په افغانستان کې د ترکیې ناستې لپاره د بیلابیلو طرحو په جوړېدو بحثونه روان دي.
و بجې او یو شت دقیقې غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي سختو جګړو ځپلې دي. خو د دې ولایت اوسیدونکي کلاوي خوا په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې ته خوشبینه دي. له بلې خوا په جګړو کې لشکرو لویو د سولې او اوربند غوښتنه کوي. دوی هوایي چې هیله من دي افغان دولت او وسلول طالبان به په دې غونډه کې سولې او اوربند ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دا غزنی اوسیدونکو په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکو کانفرنس ته خوشبین دي او هیله لري چې د سولې دغه خبرې بریالۍ سي. دوی وایي دا یې ارمان ده چې نور په افغانستان کې سوله وسي، نه غواړي چې نور دې په هیواد کې بینی توی سي. دوی وایي د ترکیه د غونډې په تړاو په خلکو کې هیلې راژوندۍ سوي او دا خوشحالۍ احساس کوي. دا غزنی قرباغ ولسوالۍ 55 کلن سید محمد نعیم وایي ټول ژوند یې په جګړو کې را تیر سو. هیله یې دا ده چې نور یې په وطن کې د وینو تویولو روانه لړۍ بنده سي.
دا 55 کاله کې چې زه په ښه بد پوهېدلی یم، خو موږ خوشحالي نه ده لیدلې. خو دغه جنګ ده، دغه بدحال ده، دغه د خلکو وزن دي. نو اوس مو تمه ده الله پاک دې په افغانستان کې صلح راولي، خدای دې خوشحالي راولي، خدای دا خلک سره جوړ کړي. دا شاګردان مو بې تعلیمه پاتې دي، خلق زبانان مو به تعلیم پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې تر نورو زیاتې جګړې سوي دي. نور احمد ځوان دی او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې ته خوشاله دی، خو بیا هم لشکرو لورو د سولې او اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي.
د موږ غوښتنه دا ده چې اول به د اوربند وسي، بعد له اوربند د جګړه سره کمه کې دغه غوښتنه دی. نور خو داسې شی نهشته چې دی.
محمد آصف سروری هم وایي هر ورځ په رسنیو کې د ترکیه د کانفرنس په اړه خبرې اوري، خوشاله دی. ښاغلی سروری په دغه کانفرنس کې تر هر څه وړاندې د اوربند غوښتنه کوي. سروری وایي په افغانستان کې د جمهوریت ملاتړي یو، د اوربند د ټینګښت او د سرتاسري سولې غوښتنه کوو.
ما دواړو طرفونو دا غوښتنه داسې دی څومره زر کېږي او دغه سولې ته باید زر لاسرسی وکړي. سوله راولي، اورکم راولي، اوربند راولي. څومره زر کېږي دا اوربند باید وسي، ځکه چې افغانان ډېر له جنګ نه ستړي دي. حالات خراب دي، سره اقتصادي مشکلات دي او دواړو طرفونو سوله ډېر تږي دي.
که څه هم د ترکیه د ناستې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورج غړي سید ظاهر متوهري څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه کېږي. د افغان سولې په تړاو په دغه ځانګړې او ستره غونډه کې به د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د استازو تر څنګ د سیمې او نړۍ د ډېری هیوادونو استازي ګډون وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
او سمیو بحرانی مسئله واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې له اوکراین سره پر پوله له پاراونکو اقداماتو ډډه وکړي. امریکایي چارواکو له اوکراین سره پر پوله د ګڼو روسي پوځیانو ځای پر ځای کول بې باکانه اقدام بللی او ویلي دي چې دوی او اروپایي متحدان یې اندېښمن کړي دي. سپی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
له اوکراین سره په پوله د روسیې تازه پوځي تحرکاتو امریکا او لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یکشنبه له NBC تلویزیون سره په مرکه کې ګواښ وکړ چې که روسیا پاراونکو اقداماتو ته دوام ورکړي تاوان به ورکړي.
As we speak right now, I have to tell you we have real concerns about Russia's actions.
Hamda us che la taso sara khabari kum baya dar ta wayam che lo Ukraine sara pa sarhad ke de Russia de iqdamat pa ara jiddi andekhni laru. Us tar bil har waqt ziyad halta la kala che pa 2014 kal ke ye lumrai war hamla wakra de Russi pawjan huzur lari. Jaka ham mung pa Europa ke lakhpalo mulgaro aw mutahidin sara prek de alika aw hamagi kiyu. Mung tol pa de ara gada andekhna laru ulasmashar Biden wazeh کړی دا چې که روسیا بې باکانه او پاراونکی عمل وکړي تاوان او عواقب به ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن له خپل فرانسوي او جرمني سیالانو سره هم د روسیې د تازه تحرکاتو په اړه غږېدلی او ټینګار یې کړی چې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په پوله پوځي تحرکات باید ودرېږي. دا څو وروستۍ ورځې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. ښکاري چې روسي پوځیان هم د اوکراین د پولې خوا او هم په کریمیا ټاپو وزمه کې خپل پوځي تحرکات زیات کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب هم یک شنبه وختي ویلي وو لندن او واشنگتن په اوکراین کې د روسیې له بې ثباته کوونکو هڅو سره کلک مخالفت لري او له موسکو غواړي چې له لانجو لاس واخلي. د جګړو په تودیدو سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترکیه تطللی او له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي. په استانبول کې له زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته اردوغان وویل وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او هیله ده چې دا لانجه په سوله ییزه توګه او د اوکراین د ځمکنۍ واکمنتیا سره په مطابقت حل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پنځشنبه د دغه هیواد په ختیځ سیمه دون باس کې له خپلو پوځیانو سره تر لیدو وروسته وویل انقره او کیف په تور سمندرګي کې د ګواښونو او له هغوی سره د چلند په اړه یو ډول دریز لري. کرملین د روسیې جمهوری ریاست بیا د لویدیځو هیوادونو هغه غوښتنه رد کړي چې روسی پوځیان د اوکراین له پولو شاته وکړي او ویلي دي دا پوځیان کوم ګواښ نه متوجه کوي بلکې دا د روسیې یو کورنۍ موضوع ده. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې دغه کار د لکتر لګه سلو هیوادونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. موسکو د کریمیا تر الحاق وروسته د اوکراین په ختیځ کې د نورو روسپلو بلتون پالو ډلو په پوځي تمویل هم لاس پورې کړ. د اوکراین د ختیځ او کلنې جګړې څخه باندې 14,000 کسان وژلي او له 1,000,000 زیات کسان یې له خپلو سیمو وتلو ته اړ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجست د هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اروپا میشتو افغانانو د 15 نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربان ته غاړه کشیږدي. دوی پرون آنلاین غونډه وکړه. په هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي، بلخوا په اورزګان کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د آزادو رزمي لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژن تیر شپه په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. پیرانو پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوشته رسیدلې ده. په دوړو هیوادونو کې چارواکو په دې باب اندېښنه څرګنده کړې ده. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي.
دا ژوند رنگونه
زمانم سیدا جان ده د لغمان د لنګار وسیدین کایما
تو کلن به
زه تقریبا شپک 50 کلن ما
کم خوب نه وای
نه 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 زه اس کله کم نه وای ولی چې تاسو را دروغان و اخر وسو وای
ځنی خلک بیا وای چې دا عمر زر زر تیریږي وای سپینه په یو تاسو څنګه پوښوي
او عمر خو زه تیریږي سره په نه پیږي دا شپه ورځ دی ودار روزه 1300 دا بیا روزه روانه ده سیشن روزه د موږ اس په دی عمر پونسلو چې دا څنګه راغله څنګه راځي اس په پونسلو
خوږی خاطر لري دغه شپک منځ کالونه یعنی البته کوم خوږه خاطر ش ډیره درته خوږه بیا روخ درته یادیږي کرته وې کسان
یاره داسې خاطر خو نه لرم خور جانې چې ډیره خوشاله او خګوره باندې رسیده نه لرم او ترخی خو ډیرې دي
څنګه د واده ورځ هم خوشاله خاطر نه ده
هغه هم نه وه په دې چې زه نه وم کور کې نه مسافر داسې ورځ باندې راغلم چې سبا واده نن راغلم عین په منصرې چړوی بټاباد کې وه
ترخه خاطره څنګه
ترخی خاطرې خدا دې چې بر نه هکه وزیر اکبر خان کې ونیو سم بندي سلم مسوره ځي او ډېر زجر او تکلیف مې ولید او ډېر بده خاطره لرم چې اوس چا کې موجود نه یو سړی وهل ټکول او په زوره په اقرار کوي نو دا بده خاطره وه او دغه حالات او محیط چې ګورم د خلکو تربیه چې ګورم نو ډېر ازرده او خفه یم دا مې حالات د خفګان ده
د پخوا په پرتله اوسنی حالت یعنی په هر برخه کې ګورې څونه تغییر موندلی ښه شوي دي یا نورم پسې بچي وي
نسبتا چې فکر کوي د کرزي صاحب د وخت نه را په دې خوا د اشرف غني صاحب د وخت پورې دغه حالات لږ ښه دي نسبتا سړي چې وسترګوځي د بل لاس کې دي چې دینه بهتره نشي مونږ دا چې خدای دې دینه بهتره نه راولي او په دې شکر باسو خدای دې خلک کې د ژوند د خدای کې اتفاق د خدای راولي اتحاد د خدای راولي دغه سیاسيون د خدای یو ځای کې چې زمونږ ژوند هم خو د خلکو ژوند هم